صبح بخیر.
ډیر زیاته مننه امید مرسمان دوستانو د یو ساعته خبرونه د امان الله امریسي په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي، او لکه څرنګه چې امید مرسمان ویل د افغانستان شمولیت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې په دې خبرونه کې د موضوعاتو په سر کې ده. د افغان حکومت چارواکي وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب افغانستان ته فرصت برابروي چې د پانګونې د جذبولو نوي اثر ته دا هیواد داخل کړي. د نورو مهمو نړیوالو او سیمه ییزو مسئلو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. افغان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب به افغانستان ته زمینه برابر کړي چې د پانګونې د جذبولو نوي اثر ته دا هیواد داخل شي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پای په افغانستان کې د خپل ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د دې هیواد اقتصاد په سلو کې څه د پاسه دوه وده وکړي. همایون رسا چې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د منلو په مراسمو کې ګډون لپاره د کینیا پایتخت نایروبي ته تللی و، ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د صادراتو په مخ کې به د 122 هیوادونو بازارونه پرانستل شي. دوی د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړو هیوادونو په لسمه غونډه کې د افغانستان غړیتوب په اتفاق د آراو منل شو، او زه غواړم د تاسو د ریډیو له لارې د افغانستان ټولو خلکو ته د دې بری ځکه مبارکي وایم چې غړیتوب د رایو په اتفاق تصویب شوی. یو هیواد هم کولی شول مخالفت وکړي، نو ځکه یې اهمیت موږ ته ډیر دی. افغانستان د 2004 کال د نومبر میاشتې راهیسې د تیرو لسو کلونو هلې ځلې کوي چې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پای په افغانستان کې د خپل ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې اتیا غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 130 نورو عسکرو د استولو پلان ومنه. د جرمني د دفاع وزیر اوزلان اون درلین وایي له افغانستانه د ځواکونو د وستلو لپاره د ناټو مخکینی پلان دقیق نه و، او طالبان دغه پلان زړور کړل. اوسمهال 850 جرمني عسکر په افغانستان کې دي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري. د افغانستان د دفاع د وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو، ګډوډیو او نوي جوړ شوي راډیو خبر دي، او ډېر ژر به په دې ولایت کې د یاد ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي. او د خار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پر خمرې کې د اوبو رسولو شپک پروژې پرانستلې. سید سعادت منصور نادری ویل دغه پروژې د پلو خمرې په سلو کې 45 اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره د بهرنیو مرستو ترلاسه کولو هڅه هم کوي. ښاغلی نادری ویل چې د دې کورونو زیاته برخه به په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې جوړ شي. او دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق سره تصویب کړ. راپورونه وایي چې د پریکړه لیک مسوده د تیر دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوې وه. د امنیت شورا ټولو غړو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه، او د هغو پریکړو د نه عملي کېدو په هکله یې اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش خلاف تشویب شوی دی. نوی پریکړه لیک خبرداري ورکوي چې څوک د اسلامي دولت ډلې او جبهه النصره څخه تل نه رانیسي، او بیلابیل هوادونو ته ویل شوی چې د برمته شو کسان د خوشکول لپاره دی د غډول ته پیسې نه ورکوي. امریکا په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لری کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته په لیک کې ویلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنه تر اوسه عملي کړې دي. جان کری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا لوی ډیموکرات سناتور بن کاردین پرون ویل چې د بهرنیو چارو وزیر د دغو خبرو پر اساس کېدای شي چې پر ایران باندې د لګول شو بندیزونو لری کېدل راتلونکي جنوري میاشت کې پیل شي. اسرائیلی چارواکي وایي دا هیواد او ترکیه په ابتدایي شکل موافقې ته ورسېدل چې خپل منځي اړیکې بیا نورماله کړي. د دې موافقې له مخې دواړه هیوادونه به یو بل ته خپل سفیران بیا واستوي. یو اسرائیلي مقام رویټرز خبري اژانس ته ویل چې دا موافقه په دې وروستیو کې په سویس کې د غونډې پر مهال د اسرائیلو د سفیر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ کتنه کې شوې. ترکی چارواکي دا کتنه تاییدوي خو ردوي چې ګواکې د اړیکو د نورماله کولو په اړه دې تر اوسه کومه موافقه شوې. ترکی مقامات وی په دې اړه خبرې اترې دوام لري. د اسرائیل او ترکیې ترمنځ اړیکې چې یو مهال د یو بل متحدان بلل کېدل واک ته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له رسېدو وروسته چې د عدالت او پرمختګ ګوند اسلامي ریښې لري په ډراماتیکه توګه نازکې شوې دي. نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسېدلې زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. په نړیوال بانک د عراق د برخې مسؤل فرید بلحاج ویل دا پور به د روان میلادي کال له پای ته رسېدو د مخه عراق ته ورکړل شي. نوموړي ویل د تیلو د بیو ټیټوالی او تروریستي فعالیتونو د عراق ثبات له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. عراق یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د داعش پر ضد پر پوځي عملیاتو زیات لګښتونه کوي. او د بوسنیا هرزګوینیا مشران وایي دا هیواد د راتلونکي میاشت په اروپایي اتحادیه کې د ګډون لپاره خپل درخواستي وړاندې کوي. راپورونه وایي چې دغه خبره وروسته له دې اعلانېږي چې اروپایي اتحادیې په بوسنیا کې د اصلاحاتو پرمختګ ومنه. بوسنیا هرزګوینیا په 2008 کال کې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو توافق لاسلیک کړو، خو جرمني او برتانیې د بوسنیا د اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره په اروپایي اتحادیه کې د دې هیواد شاملېدل 2015 کال پورې ځنډولې وو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. افغان چارواکي وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان شاملېدل به د دې هیواد اقتصاد ته وده ورکړي او د نړیوالو پانګوالو سره د اړیکو لپاره به ورته نوی اثر پرانیزي.
که هر څوک موږ سره جوړي او هغه د ډبلیو او وځي موږ کولای شو د دې سره په دریو څلور لیول باندې خپل مشکلات حل کړو.
دا هم اوري چې د افغانستان له کلون راهیسه د نړیوال سوداګری سازمان د غړیتوب لپاره هڅه کوله. په دې اړه د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښنه لري چې له رواني ناروغیو سره مخ دي.
د هغو ستونزو پر بنسټ چې زموږ په ټولنه کې وجود لري، د سرې میاشتې په مرستون کې 80 تنه ښځې وجود لري چې رواني ستونزې لري.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې امریکا وایي کېدی شي د راتلونکي جنوري میاشت په ترڅ کې پر ایران باندې لګول شوي بندیزونو کمول پیل کړي. د خبرونې دوهمه برخه بیا یو کله زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1200 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په کابل، افغانستان او ټوله سیمه کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب هیواد د سوداګرۍ او د بهرنیو پانګونو د راجذبولو نوي اثر او دوران ته داخلوي. د صادراتو پر وړاندې د 1200 هیوادونو دروازې پرانیزي. افغانستان د سوداګرۍ نوی اعتبار ورکوي او له ګاونډیو هیوادونو سره به د سوداګرۍ او ترانزیټي لانجو په حل کې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید له دې فرصته په سم مدیریت سره کار واخلي. سلطان محمد سرور او د موضوع جزئیات
ورسته لدی چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند ازادي رادیو ته وویل چې لڅو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو ورسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو. خغلی مومند د هغو ګټو او اسانتیاو په حق لاچې افغانستان یې دغه سازمان د غړیتوب څخه ترلاسه کولای شي وویل.
او په منطقه کې زمونږ بعضی همسایګان دي چې هغه د ډبلیو ټي او وزري لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین دغه مهم غړي دي د ډبلیو ټي او. نو که موږ وضعیت واخلو زمونږ د ډبلیو ټي او د 5مې مادې د ګاټ 5مې مادې او د پی ایف ای نو ټرډ فسیلیټیشن موافقتنامه چې دا د دې په اساس باندې موږ کولای شو خپل ټولې ترانزیت ستونزې د وزم لکتون سره حل.
خغلی مومن زیاته کړه کچری د سوداګری د نړیوال سازمان د کوم غړي هیواد او افغانستان ترمنځ د سوداګری لانجه رامنځته شي، نو دغه هیواد کولی شي د ډبلیو ټی او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. خغلی مومند وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي.
ان موږ په اوسط ډول باندې افغانستان د پیډیش نوښه ته بیسو مارکیټ د دنیا د سرسلري د دې وزه تر موږ کور سي یو سر درش کې موږ د کچنې تخصل صادرات دي د درش کې کېدای شي یو مملکت کې موږ لږ دولت مارکیټ وجود لري.
د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیواله سوداګری رئیس محمد رحیم مومند زیاتوي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې دغه سازمان غړي نه دي کوي غوړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي چې افغانستان کولی شي په خپل دغه اعتبار سره کومې ستونزې چې د ترانزیت او د خدماتو او اموالو د سوداګری په برخه کې له دغو هیوادونو سره لري مطرح او د خپلو ګټو په باب ورسره خبري وکړي. خغلی مومند وویل چې د ایران د سوداګری وزیر پرونی غونډه کې له افغانستان غوښتي چې د ډبلیو ټی او د غړیتوب تر لاسه کولو لپاره ورسره مرسته وکړي. هغه وویل چې پاکستان چې لا د مخه د ډبلیو ټی او غړی دی د افغانستان د غړیتوب په وړاندې ځکه کومې خاصې غوښتنې مطرح نه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط او هغه امتیازات چې یو بل ته ورکوي او راتلونکي تجارتي امکانات ډیر پیاوړي دي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب تر لاسه کول یو خورا لوی لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې د سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلي دي، افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي، که مدیریت نه وي په یوې لوی ستونزې بدلیږي، په دې معنی چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنی که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او یې نه منو چې ډبلیو ټی او یې موږ ته اجازه راکړي او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لروي خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګری نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا IMF او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګری مشري کوي. دغه سازمان په 1990 کلونو کې د GATT یا د ګمرکی تعرفې او سوداګری د عمومي توافقنامې په اساس په نړۍ کې د سوداګری د ازادي لپاره تاسیس شوی چې افغانستان یې یو سلو د شپږم غړی هیواد شو.
و امریدل چې افغانستان کلونو هلو زر ورسره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کړ. چارواکي د دې سازمان غړیتوب تر لاسه کول یو لوی لاسترولن غړي خو چې د هواد اقتصادي وضعیت او سوداګرۍ پرختیا لپاره لارې پرانیزي. سلطان محمد سرور د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څنګه رئیس محمد رحیم مومن سره د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د دې سازمان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټور تمامېږي. هغه په جواب کې وایي
مسله زمنګ د ترانزیت ده، زمنګ ترانزیتي مشکل لري او په منطقه کې زمنګ بعض یم پیغام دي چې هغه د ډبلیو ټی او د لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین ا صداره مهم غړي دي د ډبلیو ټی او. نو کومه وجهه په خپل زمنګ د ډبلیو ټی او د پینځمې مادې د ګاټ پینځمې مادې او د پی اف ای ان سر فسیلیټیشن موخه تامه چې د دې په اساس باندې موږ کولای شو خپل ټول ترانزیت دي د وزم لکه څنګه سره حل اوله دا کا اداره چې موږ نور که هر څوک موږ تاسو سره جوړي واغله د ډبلیو ټی او وزلی موږ کولای شو د دې سره په دریو څلور لیول باندې خپل مشکلات حل کړو. او کوم مثال په دغه دریو څلور لیول کې نه الکی باید موږ د ډبلیو ټی او د حل مناجات سیستم به هغه ته چې د دنیا قوی ترین د حل مناجات سیستم یو تر اوسه پورې کیږي هم دي مثلا نظر راغلی چې هغه تطبیق خاص نه دي. د دوه مغه د مشکله چې موږ داخلي ریفورم زموږ قوانين دې ته نه وګړو چې خارجي سرمایه‌ګذاری یا پاکستان ته افغانستان ته راځي اوس موږ تقریبا 2 قوانین او مقررات دانی جوړ کړل پر 1300 کلمې کې او هغه ان شاء الله د پروسس په حالت کې دي.
مومن صاحب محترم، پنګلګون په برخه کې تاسو ویلي دي چې د پنګلګون زمينه مساعدوي په افغانستان کې دلته یو سلسله امنیتی اندېښنې دي، دغه اندېښنې تاسو څنګه رفع کولای شئ د بهرنیو پنګلګونکو لپاره؟
پنګوال چې کله مارکیټ ته دي د پنګې اچولو په خاطر باندې هغه دوه شیان کوي، یو دا تجارتي ریسک ورته ویل کېږي یا کمرشل ریسک یا خطرات دي، او یو دا هم چې کله کمر تجارتي یا سرما د پنګ او اچولې خطر کم وي او دا د سړي رضایت وي نو هغه کوشش کوي چې هغه مارکیټ ته ځان ورسوي. څه کدل ته هغه سړي رضایت افغانستان کې دا تجارت ګټه چې یاد د ریسک دا ډیر زیات کم نه نه سړي رضایت ده ورته کدل ته سرمایه ګذاري چې موږ د منطقې او د دنیا په دې یو کې پراته وي چې موږ شاوخوا 3 میلیارډ خلک شو دي سرمایه ګذار چې کله راځي هغه افغانستان ورکوټي مارکیټ ته نه ګوري، هغه موږ په خوا کې چې چین غونډه یو وخت مارکیټ د هند پاکستان او د دې منځنۍ آسیا په شمول د ایران او دغه تقریبا 400 میلیونه خلک دي، او دغه د هند 1.3 میلیارډ او د چین 1.5 میلیارډ خلک دي. دلته په افغانستان کې ټول تولیدي او هغه ترجیحي تعرفې چې موږ دغه مملکتونو راکې مثال اتحادي اروپا امریکا کوریا کاناډا جاپان هند همداسي ایرویشن کمیونټي چې د بلاروس قزاقستان او روسیا دا دوی نه استفاده کول سره په افغانستان کې تولیدات په هغه مارکیټ کې تشکیل دي دوی باندې کومه تعرفې نشته. نو دا یو خو فالته موږ سره په لاس کې یو فرصت دی او چې تاجر موږ سره باندې ځار باندې دلته موږ وګورو چې دا خو فرصتونه دي افغانستان چې کوم معدن دی دا تقریبا 3 ملیون ډالر دی دوی کولای شي راشي په افغانستان کې کوي
مومن صاحب. ورستۍ پښتنه وای د دغه سازمان د غړیتو په ترلاسه کولو کې پاکستان هم د افغانستان ملاتړ کړی دی، آیا تاسو څه فکر کوئ کوم ستونزې چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې پاکستان سره درلودې د دغه سازمان د غړیتو په ترلاسه کولو ورسته به حل شي که څنګه؟
پاکستان مخالفت هم زموږه پروسې دی را ان موږ ته ایس نو د مذاکرات په تاسو او کډین دوی په دې کې موږ به سره د پتار کې وزارت د روپیه کو کې سره وزارت له وړاندې موږ دوه مهمه موافقه تامل لري چې د تاسو چې د دې باسیا آزاد تجارتي ساحه د امر څخه په یوتا کې زمونږ یو تجارتي موافقه نامه لري نو پاکستان نو خپل چې موږ سره مذاکره وکړو چې پاکستان ته جال تم کوم امتیازات ورکو یا وي موږ تر کې هغه د دین ډیر زیات هغه ته خو تجارتي لحاظ یو دا ډیر مهمه سګوم مهمه مسله د پاکستان په اړه دا چې افغانستان او چې د دوی د چین او د پاکستان ترمنځ کې د اقتصادي کوریدور شته د دې لپاره خام مواد راځي د دې لپاره برق نه دی راځي چې په افغانستان باندې مسکې دي چې د غټول شان زمنګا او خپل هواد کې موږ سره چې په منځنۍ آسیا کې چې کوم دوستان دي یا مملکتونه دي د دوی نه دوی دا باید په هوایي او د اقتصادي کوریدور باندې وساتي. نو د دې په خاطر د پاکستان د کارم دلته یو تجارتي امتیاز شته کولای شي دا غلطه توکي په پاکستان کې تولید کی او پرځار باندې باندې نور مارکیټونو ته ورسیږي چې منطقې د رقیبانو تر خپل تجارت په مخ ویسي او د پاکستان توکي ورته د قیمته تمام نشي چې تمام رقابت نه کړی شي.
د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټور تمامېږي په دې اړه مو د سوداګری او صنایعو د وزارت د نړیوال سوداګری د څنګې د رئیس محمد رحیم محمد څرګندونه واوریدې.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله او زر غږونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه خبريږي او پسې د ډرامې اړوند بحث هم اوریدل شي. احمد چیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمه مقالو ځینې برخې دروروي.
وال سټریټ جرنال رسپنې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د امریکا ځانګړي څوکونه یو ځل بیا د افغانستان ناکرار ولایت ته داخل شوې دي. د ورسپانې په باور د دې سربېره چې د امریکا او نړیوال ټولنې پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلې دی، امریکا او بریتانیا لشتر لشه 4 پوځي واحدونه په هلمند کې ځای پر ځای کړي دي تر څو له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. وال سټریټ جرنال زیاتوي په تیر یو کال کې طالبانو لشکر لشه د هلمند څلورو ولسوالۍ نیولې دي او حتی د لشکرګاه تر ورونو را رسیدلې دي. د ورسپانې په وینا په تیرو 1200 میاشتو کې د هلمند په جګړو کې حد اقل 2000 افغان سرتیري وژل شوي دي. وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په وینا لیکي چې امریکایي ځواکونه دې ته لومړی توپ ورکوي چې لشکرګاه له طالبانو وساتي. ورسپانه وړاندې څرګندوي چې په سپتمبر کې د کندز ښار ته د طالبانو ننوتل یو ستر ټکان و. امریکایي ځواکونه په هلمند کې وایي چې هلته نوې هڅې د کندز د پیښې په څیر د ورته حادثې د مخنیوي په خاطر کېږي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د افغانستان په جګړو کې د امریکایي ځواکونو بیا مداخله او د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ په ورته وخت کې خطرناک دی او ښه بېلګه یې د کندز ده چې د طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال هلته پر روغتون بمونه وغورځول او حد اقل 40 تنه پکې ووژل شول. د وال سټریټ جرنال په وینا هلمند ولایت طالبانو ته ډېر مهم دی ځکه چې هلته کوکنار کرل کېږي او دا د طالبانو مالی سرچینه ده. نو که طالبان په هلمند کې مات شي د هغوی د مالی سرچینې مخه به ونیول شي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان د امنیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د ورسپانې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د پوځیانو عملیاتو ته اشاره کړې ده او لیکي چې دغو عملیاتو د تلاره هواره کړې ده چې پاکستانی طالبان افغانستان ته مخه کړي او د افغانستان امنیتي وضعیت نور هم پسې خراب کړي. نیویارک ټایمز د پاکستانی طالبانو د یو مشر مولانا عبدالعزیز په وینا لیکي چې ویلې دي په پاکستان کې دوی په ډیره سختي فعالیت کولای شي نو ځکه مجبور شوي دي چې له افغان طالبانو سره نشتی شي او له افغانستان خپل عملیات تنظیم کړي. مولانا عبدالعزیز هغه څوک دی چې د اسلام آباد لال جماعت په برخه کې تشتیدلی وو او د همدې لپاره په مولانا برخه مشهور دی. نیویارک ټایمز ورسپانه د خبریال او څیړونکو سلیم صافی په وینا خبر ورکوي چې پاکستاني طالبان ول پوځي اړخ ماتي خوړلې ده خو د هغوی نظریه نه ده ماته شوې او افراطی نظریه کولای شي چې یو ځل بیا په بدلون په سیمه کې سر راپورته کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په منځنۍ سپه 1296 پټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د هغو خزو انجنونو وضعیت چې ل رواني ناروغي سره مخ دی او د واټونو په سر ژوند تیروي د اندېخنې وړ غنی وای شي په دغه مېرمنې د یو شمیر نارینه لخوا جنسي تیری هم کیږي. د یاد کمیسون کمشنر سوریا سوبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې دغه خزو انجنونو ساتنه د دولت دند غنی چوي هیڅ یو دولتي بنسټې مسؤلیت اخستلو ته هم چمتو نه دی. په ورته وخت کې د امروختي وزارت وی چې دا دغه شان خزه درملنه ته د دغه شان خزه درملنه ته چمتو دي. اجمل تورمان په ریپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پروانی ناروغي او د اخته خزو او جنو وضعیت د اندېښنې وړ غنی وای چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړ میکانیزم جوړ کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سوریا سوبهرنګ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا سم موارد هم لیدل شوی چې دغه خزي او جنو چې د خپل کورنۍ او د قبول وړ ندي په واټونو کې د نارینه لخوا پر جنسي تیرې شوې ده.
دخترایی که اینا مشکل روانی دارن
جونی چی روانی تکلیف لري او کور نه لري په دې برخه کې یو جوړه اندیشنه موجوده ده. په دې معصوم جنو جنسی تیری کیږي او د واټونو پر سر حمل اخلي او هیڅ څوک هم مسؤلیت نه اخلي. دا د دولت مسؤلیت دی چې خلکو ته د شهروندۍ ټول حقونه تضمین کړي. د انجلی چې کور نه لري او هیڅ یو بنسټ هم مسؤلیت نه اخلي چې ولړسي
نمیګره درې قسمت ای کجا باید بره.
مرمن سوبهرنګ وایي چې څه موده مخکې یو انجلۍ د ورته ستونزې له امله په کندهار کې د کمیسیون سیمه ییز دفتر ته مراجعه وکړه او هغوی له ناچارۍ هغه د کابل مرستون ته راولېږله. د رواني چارو کارپوه شرف الدین عظیمی په ښځو کې د رواني ناروغیو عمده لامل فردي کورنۍ او ټولنیزې ستونزې ګڼي. د ښځو چارو وزارت هم په ټولنه کې د داشان ښځو شتون تاییدوي وایي چې په دې برخه کې دوی هڅې کړي خو یاد وزارت د داشان ښځو له ساتنې وګیس پکوي. د دغه وزارت د ښځو د ملاتړ دفتر مسؤله نازیه فیضی وایي دوی یوازې د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخ وي او پر رواني ستونزو د اخته ښځو او نجونو ساتنه له دوی سره ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې دوی په مرستون کې د همدې ستونزو د درلودونکو شاوخوا اتیا ښځو او نجونو ساتنه کوي. د دغه ټولنې ویان میرام صداقت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جرمی یا سیاسی حقوقی و جنایی پیخه که دخالت نکوی عمدترین وظیفه دی پیخ و سر مبارزه ده، مگر موږ متاسفانه دی هغو ستونزو پر بنسټ چیز موږ په ټولنه کې وجود لري. پس د سرې میاشتې په مرستون کې اتیا تنه ښځې وجود لري چې دوی رواني ستونزې لري او سرې میاشتې د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
و موږ غوښتل د یو شمېر هغو ښځو او نجونو سره هم چې په رواني ناروغیو اخته دي مرکې وکړو، خو د مرستون د مسؤلین لخوا اجازه را نه کړل شوه. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې هیڅ یوه اداره د دا شان ښځو په وړاندې مسؤلیت نه اخلي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په رواني ستونزو د اخته ډېرو دا شان نجونو او ښځو درملنه یې کړې ده او د نورو د تداوۍ په برخه کې هم ژمن دی. د دغه وزارت ویان محمد اسماعیل کاوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر در ما به شفاخانه مراجعه شود
که مشته از مش روختونونو ترجیح کړي، د امی روختیا د وزارت د مسولیت دی چې که پایواز ولري او یای ونه لري تر درملنې لاندې ونیسي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل کیږي او ډیر ځله د دوی په وړاندې د کورنیو په اخلاقي فساد د ککړو نارینو او حتی د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا د زور زیاتي او تاوتریخوالي راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې د دغو ښځو او نجونو وضعیت ته چې په رواني ناروغۍ اخته دي په خپل وخت سره سمه رسیدګي ونه شي، دغه موضوع به په هیواد کې په یوه جدي ستونزه بدله شي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
متحده ایالات کې د شراتون کې جنوري میاش پر ایران باندې لګول شوی بندیزونو کمول پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری وایي چې ایران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره د شوي اټومي توافق ژمنې عملي کړې دي. هغه څرګندوي چې کوم اقدامات چې تهران کوي هغه شفاف او د تایید وړ دي. سلطان محمد سرور د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ په استناد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلی دی چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه یې ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا لوی دیموکرات سناتور بن کاردن د پنځشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغه خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوی بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لری کړای شي. مخکې تم وجه د دغو بندیزونو لری کېدل امکان لري راتلونکي پسرلی کې پیل شي. خغلی کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لری کیږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څنګ رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلی پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکوي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. خغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غنی کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوې دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوس مهال د اتومي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتومي توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس هم منل چې خپل اتومي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي. اوس ښکاري چې امریکا په راتلونکي جنوري میاشت کې د بندیزونو لری کولو ته مخه کوي.
و امریکا چې متحده ایالات کې د شراتون کې جنوري میاشت هغه بندیزونه لری کول پیل کړی چې پر ایران یې لګول دي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو لیک کې د متحده ایالاتو کانګرس ته کړې ده.
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه سربیره د ازادي رادیو پر وپن هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. زمونږ پته ده azadiradio.com. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغغونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې لړۍ او ورسره د ډرامې اړوند بحث اوریدلای شئ. خو اوس ته نیم مجیدی پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد په سلو کې څه د پاسه دوه وده وکړي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. افغان امنیتي ارګانونه وایي چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي او پراخ عملیات پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت په نامه ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په توافق سره تصویب کړه. متحده ایالات په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په ایران باندې لګول شوي بندیزونه کم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي دا هیواد او ترکیه په ابتدایي شکل موافقې ته رسیدل چې خپل منځي اړیکې بیا نورماله کړي، خو ترکیه وایي چې په دې اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. او نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسیدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. او اوس هم یو کله زرغګونه
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې نعیم پر خپل میرمنې زرمینې وار کوي او په وینوې رنگوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې ثابت څه کول غواړي.
ډاکټر صاحب زخمی ګنډل غواړي؟
هو وروره، ګنډل غواړي. خورې ته د سر لږ ښې خوا ته تاو که چې زه لږ د بیسي پچکاري درته
وکړم. بس
ډاکټر صاحب خیر دی، نه به دی ګنډل.
لږ حوصله وکړه، دا دې اوس کار خلاصیږي. خورې ودې نه ویل چې دا په څه ژوبله سوې؟ ولې غلی سوې خور؟
زرمینې ډاکټر صاحب پوښتنه درنه وکړه.
ډاکټر صاحب لاسوفی را ولویدم، سر مې په زینه ولګېده.
دا د سر زخم خو دی، داسې نه راته ښکاري چې لاسوفی لویدلې اوسي.
نه نه بله خبره نه ده، له زینې ولویدم.
نو دا ژاړې څنګه؟ کور کې خو به کومه ستونزه نه وه؟
نه هغسې خبره نشته. اخ سر مې
بس دا دی لږ پاتې دی، نوره نو پټې پرېږدمه. ته څنګه داسې غلی ودرېدې ورور؟
هسې چرت یوړم.
زموږ د ټولنې ښځو ته خو هر سړی چرت وړي. دا دی پانسمان هم خلاص شو.
خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا نسخه در واخله، درې قلمه دوامې درته لیکلې، دا منظمه وخوره او درې ورځې وروسته بیا د پانسمان لپاره راسئ. ډېر زر به له خیره سره ښه. او یوه خبره دې په یاد وي چې ډېره اندېښنه مه کوه او ښه خواړه خوره.
مننه ډاکټر صاحب.
د ناروغانو تداوی خو زموږ دنده ده، خدای مهربانه دی، انشاءالله بیخي ښه کیږي.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب.
خیر اوسې خدای.
د خدای په امان.
په مخه مو ښه.
صبر وروره، سر مې ډېر درد کوي.
خیر دی خورې، دوا دې وخوره ښه کیږي له خیره.
ډېر زیات درد کوي.
ته اوس راځه چې دوا واخلو. خیر زه به د نعیم دوی سره پوه شم. هیڅوک د چا د وهلو او ټکولو حق نه لري. زه پوهیږم چې څه ورسره وکړم. اوس به زه د هغوی خوښ شم.
هی هی چې دا نعیم څه شو؟ ولې دومره وزنډېده؟
دلاور خانه
څنګه داسې په دې یخنۍ کې چورتي ولاړې؟ خیرت خو دی؟
او خیرت دی صحیح ده، څنګه دې پوښتنه وکړه؟
څو شېبې مخکې مې صابر ولیده چې ستاسو د کور د خوا په بیړه روان و، یوه ښځه هم ورسره وه.
خخه هغه وراندار مې د نیم کډه ناروغه وه، ډاکټر ته یې بوتله.
ښه، خدای دې روغه کړي.
دا د نیم موبایل ولې بند دی؟
لکه چې نیم ته انتظار کوي. خیر دی، رابسي، تشویش مه کوه. ما ته څامرو خدمت وی دلاور خانه.
نه کور دی ودان سیده، راځه چای به راسره وڅکې. راځه.
نه خیر یوسی، هغه بر کلي کې مې چا سره کار دی، هلته روان وم، ته مې ولیدې. ما ویل پوښتنه دې وکم، لاړم د خدای په امان.
ښه، ورځه، الله دې مل شه.
د اسلام پلاره د نهیم درک معلوم نه شو؟
نه، ټول کلی خبر شو. مخکې سعید پوښتنه رانه کوله چې صابر ولې ستاسو د کور ورخطا ووت، ښځې ورسره وې. ګوره صابر ښه ونه کړل.
نهیم ښه کار ونه کړ، د زرمینې سر یې سخت ورته ژوبل کړ.
وښځې، صابر ته څه اړتیا وه چې زرمینه په شا کې او ډاکټر ته بوزي؟ کور دی نو، دا خبرې خو پکې راځي بابا.
دومره هم نهیم، نو په پیاله یې داسې په سر وهلې وه، ته به وایې چې د عمرونو دښمني ورسره یې.
لا حول ولا ستا، زه به هم ښکاري چې اوږده شوې ده که څنګه. غلی شه نو، چې سر مې د درده چوي.
او که ښځې خبرې وکړي بیا وایې چې ژبه یې اوږده شوې ده.
وایمه غلی شه نو.
ښه دا دی غلی شومه. کله چې صابر راغلی و ښه شو چې نهیم کور کې نه و، که نه نو لویه شخړه به جوړه وه. هغه ده راغی.
ولې داسې راته ګوري؟ څه خبره ده؟
اوس چې لاړ شي کله به راشي؟
زرمینه چیرته ده؟
ښه ګلان خو دې راته وکرله،
د هغې پلوي به نه راته کوې. چیرته ده زرمینه؟
ورور یې پې خبر شو، راغې ډاکټر ته یې بوتله.
څه؟ زرمینه یې ډاکټر ته بوتله؟ تا څنګه دا کار وکړه؟ کوم ډاکټر ته یې بوتله؟
زما د کور نوم چا په خولې نه واخیستی، نن به ټول کلی څه څه خبرې کوي.
او شفیقي ورندارې، وی نه ویل چې په کوم خوا یې وړي؟
نه پوهېږم، موټر کې لاړل.
ښه، اوس به زه ددوی خوښ شم.
ودرېږه نهیمه، تا ته وایم صبر وکړه.
سرانوال صاحب دا مې خور ده.
ښه، خورې هغه چوکۍ باندې کښېنه.
صابر لالا، دلته څه کوو؟ ولې دلته راغلی یو؟ دا کوم ځای دی؟
خورې، زه به درته ووایم. ستا ورور دا عریضه راوړې وه، په کې لیکلي دي چې خورې چې زرمینه نومېږي خاوند یې وهلی او سر یې پې مات کړی.
نه نه صابر لالا، دا
سر باندې خو د پټۍ لګېدلې ده، زرمینه به همدا ته یې.
هو، خو نه نه، زه چا نه یم وهلې.
خورې مه ډارېږه، ووایه هر څه، رښتیا ووایه. ولې هیڅ خبره نه ده، دا ستا حق دی. ته یې ولې ووهلې؟
سارانوال صاحب، دا یې اول ځل نه دی چې زما خورې وهلې. دې سړي له اوله همداسې د وهلو لاس درلوده.
ښه وروره، ته یې پرېږده چې دا خور خپله وغږېږي.
ښه صاحب، وبخئ. ښه خو ورته ووایه زرمینې خورې، زه نور دا نه شم زغملی چې کله دې لاس مات وي او کله دې سر.
زه
خورې، ته زموږ وخت ضایع کوې. که غواړې څه ووایې نو شروع یې که.
سارانوال صاحب، هغه خوان مې زه د چایو په پیاله وویشتم، سر مې مات شو.
ښه، تاسې پوهیږئ چې د افغانستان د جزا قانون د 401 مادې نه نیولې تر 401 پورې څه پکې راغلي دي؟
نه
نه سارانوال صاحب، نه پوهیږو.
په دې باید هر سړی پوه شي چې کوم سړی په ښځه لاس پورته کوي او زخم پې جوړوي، برسیره پر دې چې نقدي جریمه کیږي، درې کاله یا له درې کلو نه زیات بند هم تیروي.
نه نه زه داسې نه غواړم، خو ما.
ښه، دا وروستۍ خبرې دي. خورې، ستاسو جنجال په څه و؟
زرمینې خورې، ټولې خبرې ورته وکړه.
هغه جنجال دا و چې زما وړه لور په سره اور کې پرته ده. وړه ماشومه یې رانه واده کړې ده.
وړن چې نه یې واده کړې ده؟
هو، هغې ته ټوله کورنۍ خفه ده. لور مې لا په کوڅو کې لوبې کولې چې واده یې کړه.
ښه، دلته خو قضیې دوه دي، یوه دا چې خاوند یې ته وهلې او سر یې درمات کړی، او بله قضیه دا چې وړه ماشومه یې واده کړې.
اوهو، دا نهیم دلته څه کوي؟
وی صبر وروره اوس پس کوم.
څوک یې؟
موږ یو هیلا او زهرا.
وی ښه وی ورکه سي دروازې ولې نه خلاصېږي؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یاستی؟ څومره در پسې خفه شوی مام؟
موږ هم در پسې خفه شوی وو فرزانې، ځکه راغلو. راځئ چې لوبې وکړو. هو راځه، دې له مار خواته هلته خټې هم نشته.
ښه صبر وکړه زورې، زه دروازه پورې کړم.
ای فرزانې، ته ولې خپل کور ته نه راځې؟
نه می پریدی، ټوله ورځ د کور کارونه را بندې کوي.
هی رښتیا، اوس څه ښه شوی دی؟ هغه غوا چې وهلې وه؟
هو هیلې، اوس شکر ښه شوی یم. پوهېږې، دومره یې کلکه ووهلم، عینې ایسته واچولم. هیلې، ښوونځي ته ځې؟
نه نه ځو.
ولې؟ تاسې هم ښوونځي ته نه پریږدي؟
نه، امتحانونه خلاص شو، رخصت شولو. موږ خو تا غوندې په وړکتوب کښې واده نه دی کړی چې ښوونځی رانه پاتې شي. داسې مه وایه ورته، هغه خپله خفه ده، ته یې نور هم خفه کوې.
هو ډېر مې زړه تنګ دی. یو ورځ مې د ښوونځي جامې واغوستلې، ښوونځي ته تلمه، بېرته یې رانه وویستلې. ویل یې د ښوونځي په ځای پخلنځي ته لاړه شه، د کور کار دې کوه، نور نشه تلی.
او څومره خفه یې، راځه چې لوبې وکړو، خفه شې.
ښه، پوهېږې چې مازدیګر شي بیا مې زموږ لوبې او د کلا مخ را یادېږي.
ښه، راځئ راځئ چې ګیله کار وکړو.
سمه ده، هغه ونه به مو جر وي.
ښه، یو دوه درې منډې کې.
یو ما نشې کې کولی. اوف اوف اوف، سر مې
دغه دې ومینیولې. ولې فرزانې، سر دې خوږېږي؟
نه، سر مې راباندې وګرځېده. وی اوف، سر مې پوهېږې، مور او پلار مې خبر نه دي. هغه ورځ که رانیولی وم، ټول دومره وېرېدلي وه. بیا یې ما ته وویل چې چا ته به نه وایې.
هی رښتیا، ستا مور هم ناروغه ده. صابر ماما له کلینیک ته بوتله، ټیکره یې په وینو وه.
څه؟ ولې؟ په مور مې څه شوي وه؟
خیر ده، مه ژاړه فرزانې.
په مور مې څه شوي زورې؟
هلا فرزانې، ملک کاکا راغی.
هو
بل سړی یو مور سره دی.
وای ته باندې راوتلې یم، اوس به څه راته وایې؟ زه لاړم.
هی فرزانې، ولې منډې وهې؟ وی فرزانه، څومره وویرېدله. هیلې، دا ولې؟
بله درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تر نهو بجو پورې په پاتې خپرونه کې زه یوسف ځدران او تخنیکي همکار مې رامین کاکړ ستاسې سره یو، او موږ د جمعې په ورځ دا وخت بېل عموم په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث لرو. تر ټولو لومړی زموږ نیکې هیلې ومنئ درنو اوریدونکو. د یو کلي زرغږونو ډرامې په 199 برخه کې تاسې واورېدل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي موضوع تر محکمې رسېږي. زموږ د دې اونۍ پوښتنه هم دا وه چې که د شخړو څه دا ډول پېښې رامنځته کېږي څه باید وشي. ستاسې غږیز پیغامونه هم په دې اړه رارسېدلي درته خبرو. خو په خبرونه کې میلمه هم لرو، د ټولنې د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې غړی رضا خان باوري نظر هم په دې اړه اخلو. باوري صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په لومړي سر کې ځدران صاحب، تاسو ته، تخنیکي همکار کاکړ صاحب، او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه، نیکې هیلې او احترامات
وړاندې سلام خیر اوسې.
رزم ستاسو پوښتنې ته
وروسته موضوع ته رزم، اوریدونکو ته شمیرې هم بیانوم، ځکه زموږ اوریدونکي موږ سره مینه لري چې دوی هم تماس ولري. نو اوریدونکو ته ویل غواړم چې که تاسې هم د تاوتریخوالو یا قانون نه پلي کېدو او د حقونو د تلفیدو په وخت کې څه دا ډول پیښې رامنځته کیږي څه باید وشي نظر لري 0992235540 بل شمیرې 0928255 ته اړیکې سره ونیسئ. باورې صاحب ډراما مو واورېده، تاسو مخکې موضوع واورېده، یو عمده پوښتنه چې راولړیږي ممکن د ډیرو خلکو په وړاندې یوه عادي وړه پیښه وه خو تر محکمې رسیږي، څه نظر لري داسې موضوعاتو سره باید څنګه چلند وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب څنګه چې تاسو دا ډراما مو واورېدله اوس چې زرمینه چې خاوند دی نعیم ده دا راځي زرمینه په پیاله باندې ولي او سر یې ماتوي ولې دا دومره
عادي نیسي او
دومره د خپل یعنی د خسرګنې دومره فت او عزت ساتي چې دا تر ډیره حد خپل رور ته هم دا حل نه وایي چې زه هغه وستلم دا وایي چې زه له سپې نه راولېدلم، حتی سرنوالي کې هم دا نه وایي چې زه خپل خاوند په وشتلې یم. دا ډول موضوعات که د اسلام نظر موږ ورته نظر وکړو وګورو، نبی علیه السلام فرمایي وی چې کله د ښځې او د خاوند او د میړه ترمنځ ښځې ترمنځ کوم تاوتریخوالی رامنځته کیږي یا ښځه د خاوند حقوق ته نظر نه کوي، هغه باید اول په توصیه باندې وشي، متقابله توصیه باید یو بل ته وشي. هغه حل شي که نه وي باید بستر یې پرېښودل شي په دویم قدم کې. په درېیم قدم کې باید د دواړو خواو نه یو یا دوه نفره با ایمان او هغه کسان کې نیول شي او د دې ترمنځ صلح وکړي، او که نه وي باید اخري نتیجه همدا ده چې باید طلاق ورکړي. ولې بدبختانه چې زمونږ په معاشرو کې ستره بدبختي دا ده چې زمونږ نجونې په کوچنیوالي یعنی هغه شرعي عمر دانه پوره کوي، دا ودیږي، دا یو غټ عامل د تاوتریخوالي ګرځي. او همدارنګه هلته خلک په قانون باندې نه پوهېږي، د ښځې حقوق نه پوهېږي باندې پېژني، ښځه نه پېژني چې ښځې د شرعت نگانه چیرې ده، ښځه کوم مقام لري. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وعاشرهن بالمعروف، د سورة الناس نولسم آیت ده، وایي ویل ښځو سره ښه رفتار وکړی، یعنی ښځه د خشونت لپاره نه ده پیدا سوې. الله تعالی چې ښځه او نارینه پیدا کړي وایي ښځه پوشش یعنی لباس د نر ده او نر لباس د ښځې ده، یعنی که ښځه نه وي نارینه ژوندګي نشي کولی او که نارینه نه وي ښځه زندګي نشي کولی. نو باید د دواړه په محبت په خوشحالۍ او په یوه ښه رویه سره یو په ښه طریقه سره یو بل سره ژوند وکړي. یوه بله خبره اضافه کوم، هغه دا چې ګورئ یو غټه ستره بدبختی ده چې زمونږ په د خصوصا په جنوب لویدیځو سیمو کې د هیواد ولور زیات اخیستل کیږي. تقریبا داسې ما اورېدلي چې تر 25 لکه کالداري هم ولور اخیستل شوی دی، ولې دا هم یوه بله ستره بدبختی ده چې باعث د تاوتریخوالي
ګرځي. اوریدونکي هم زمونږ سره اړیکې نیسي، یو شمیره بیا هم ورته وایم 0992235540 او بله شمیره 0928255. لومړی اوریدونکي اخلو چې لکوم ځای اړیکې نیولي او څه نظر لري. مهرباني خپل ځان معرفي کړه او لکوم ځای نه اړیکې نیولي.
سلام علیکم، همت لپکتیکانه خبرې کوم.
وعلیکم السلام لپکتیکانه. لومړی اوریدونکي ډیر زیاته مهرباني همت خان په خیر راغله، موضوع ناتمن خبرې. مهرباني ستاسو نظر کچیر د تاوتریخوالي دا ډول پیښې رامنځته کیږي موضوع څنګه حل شي ستاسو په نظر باندې؟
ګورې د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده، د موږ باید اساس او اصول باید په شریعت او اسلام په چوکاټ او قانون کې. نو ګوره په دې کې شکل نشته، جل جلاله په سورة النساء کې د ښځو په باره کې مکمل احکام نازل کړي دي. رسول الله صلی الله خو فرمایي یا کومې ښځې چې ستاسې د هغې له بد چلند نه تاسې ناراضه سي، الله جل جلاله خپله د هغې لپاره درې طریقې ښودلې دي. اول تاسې هغې ته نصحت وکړي په نصحت باندې چېرته د ښځې سمې سي، او که چېرته بیا په دې باندې نه سمېږي تاسو هغې ته ځایونه ور جلا کړي او یوازې یوازې یې واچوي. یعنې
دا موضوع یاده شوه همداسې ده مهرباني مطرح
په دې اړه جل جل خو یې چې تاسو کدی ته بیا دریم وار کچیر ته اصلاح نشوي ته کوي وهل ګوري شریعت خپل انداز ورته درکړی. ښځه باید دومره ونه وال شي چې په هغې باندې زخم جوړ شي، په هغې باندې هغه پرهار جوړ شي، دا په شریعت حرام دی، ناروا ده، جایز نه دی. او کچیرته څلورم الله جل جلاله وایي کچیرته وایي ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا من اهله وحكما من اهلها كثير تعالى هي كثير بيان ما بين كي جنجالي او دي ما بين كي لجي نو يوضح كمان دي خجل كورني نسي او دوحة كمان دي خاول كورني نسي كثير دي سر اطلاق لو سما خبر داو كي اسلام نسو الله جل جلاله
خیر اوسه. احمد خان زمون ملما رضا خان باوری هم پام دی موضوع باندې خبري وکړي. پښتنه مستاسو څخه داسې پیښه خورا منځته کیږي په ټولنه کې ټول خلک نه په قانون نه په شریعت شاید پوي او که پویم نه عملي کیږي، څه باید وشي؟ دا موضوع باید څنګه حل شي؟
نو بس ما خو درته دی یوازنۍ لار دا ده چې خلکو ته د دین نه آگاهي ورکول دي، خلک په دین باندې خبرداري ورکول دي او باندې په حوال دي چې له اسلام خجي ته په اسلام په چوکاټ کې دنه حقوق ورکړي دي. نو هغه حق چې اسلام ورکړی د زه او تو څوک چې دیني ورشي او کوم غوښتنې چې دی د اسلام له چوکاټ نه بغیر کوي هغه اسلام نه ده ورکړی، موږ او تاسې ورکولای شو. ما غوښتنه له ټولو اورېدونکو نه چې دی باید له اسلام له دین نه ځان ته مسلمان وایو، خو له دین نه باید ځان آگاه کړو او له دین نه ځان باید خبر.
مننه تاسو د موضوع ډیره ښه تشریح کړه. خیر اوسې. له پکتیکا نه مو اړیکه نیولې وه. ژوندي اوسې. بل اوریدونکی ما اخلو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه ویل غواړي. مهرباني خپله ځان معرفي کړه. د اوریدونکي اړیکه خرابه ده. یو بل اوریدونکی اخلو. مهرباني. بلې، خبرې وکړئ. ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. مهرباني، ازادي راډیو د غږ مخبريږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
هلمند ولایت د سیاست.
او موضوع دی اخیستی اتمن. مهرباني، نظر دی وایره ده. خیر اوسې. خیو، د خبرونې وخت کم وي، مهرباني که موضوع ته راشي. دا اوریدونکی هم خبرې نه کوي. یو بل اوریدونکی اخلو ترڅو د ګڼو اوریدونکو د بیلابیلو سیمو څخه د دوی نظرونه ولرو چې څه ویل غواړي همدې موضوع په تړاو. مهرباني خپله ځان معرفي کړه. کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟
السلام علیکم. محمد نظر یم، صاحب ننګرهار
نه. وعلیکم السلام، بخیر راغلې. ښه، مهرباني نظر دې وایره ته.
صاحب تاسو او د اوریدونکو همکارانو ته سلامونه کوي. خبر داسې ده چې په اسلام مبین دین خزو تا و نارینو مل چوکات برابر ده. کشه تا با قرآنی چوکات کی گی و تو سرکین یا مشوره و کی یا وقستلی خرسولی دو خور یا خدا کی سوک نو دا مشکل بنا را مسته کی گی. نن سبا مگو تاسو کو گور دا میده رسانه چی دی دیر یا اخبار باید دست اخبارونی و کی چه خزی و نارینو طول بودی پوشی چه زمان دا اسلام د نظر از موږ څه حقونه دي. خدا یو د بل په او بس دغه یو شعر
رامنځته شو. حقوق وپیژني، یعنې موضوع تاوتریخوالي ته نه ځي. اما ستاسو څخه پوښتنه دا ده چې عینن داسې پیښه لکه په ډرامه کې چې وشوه، که داسې تاوتریخوالی په کورنیو کې رامنځته کیږي، د کومې لارې حل شي؟ خپله مشران سره کښېني ښه ده، موضوع تر قانونه ورسېږي ښه ده، علما راټول شي ښه ده، څنګه
باید داسې وشي چې په کور کې سره د کوم د کور خلق کی رسر راکین مشران وارا غر خدینا و در نبی کم کار کهو انشالا علماء شده و پوهان شده اغا بخام خلق خلو فامیل سر مشوره کهو و کار بکهو او دست سبارتی و وست خور لور ده پلار مور دوارو خواهی کردی باید دوارو بکی حق بوده یو یا په بل خبر یو دا کارو.
خیر اوسې. ساس پیغام مونږ پور کو. باوري صاحب، فکر کوي چې خلک پوهیږي چې دا ډول پیښې تعقیبېدای شي، یعنی څوک یې په تړاو بندې کېدای هم شي؟ یعنی دوی آگاهانه دا کار کوي که نه غیر آگاهانه؟
نه، دا غیر آگاهانه دا کار کوي، ځکه چې بدبختانه ګورې په تیرو درې ته څلور لسیزو جګړې کې زموږ هیوادوال تعلیم نه ډېر لرې پاتې شول. همدا بې سوادي باعث د دې وګرځېدله چې خلک د ښځو حقوق نه پېژني. د ټولنې هغه د روابطو او د اړیکو چې په یوه ټولنه کې خلک څنګه اړیکې باید ولري، هماغه هېڅ نه پېژني، هغو ته هېڅ نظر نه کوي. ډېر کم خلک باید هغه کسان چې له تعلیم نه لرې پاتې دي، هغو نه موږ دا هیله کوو کوو او خصوصا لاغه رسنوی نه فرض نه کړي ازادي رادیو دی وړي رخه پروگرام دا ډرامه په مخ په هغه باندې چولې د چي دا تر ډیره حد کولې شي د خلکو ستونزې را کمی کی خلک په دې باندې په هوی چې د ښځو حقوق شي دي بدبختانه چې زمنګ افغانان ښځو ته د یومین زفه هیڅ باندې هم نه ګوري هغه ته ډیر بد نظر کوي که تاسو فکر کړی وي چې چیرته په یو کور کې انجلۍ پیدا کیږي نو په هغه وخت کې دی خفه وي چې ولې زمنګ کور کې انجلۍ پیدا شو ولې دا هم دې ته فکر نه کوي چې الله تعالی نبی علی السلام وای یو روایت نبی علی السلام وای زما دریش شان سره علاقه لرم یو خبوی ده یو خزه ده او یو لمونز ده لدې درې شان سره وخت چې نبی علی السلام چې زمنګ خو پیغمبر ور دې سره ډیره علاقه درلوده او دې خزه ډیره خوخیدله نو باید منګ دې هغه متیان یو چرته یاري منګ مسجدان ته مسلمانان وایو او د نبی علی السلام پیروان ځانته وای نو باید دغه ټول سنت پر ځای کو بل خبر دار چې باید د دولت لخوا نه هغه ډلې هر هغه ډلې چې په کوم سیمه کې هغه د واقعو اختیار لري هغه لخوا نه موږ خصوصا د دولت منګ دا هیله لرو چې باید د عامه پوهاوی پروګرامونه په لرو کلو باندو کې باید ترسره کړي ځکه ګوره که تاسو فکر کړئ په مراکز دي ولایتو کې د هیواد دغه حالت ډیر کم دي ولی په لرو پروتو سیمو باندو کې دا حالت بيخي زیات دي بيخي اوج ته رسیدلې دي څوک دې خځو حقوق نه پیژني چې
یعنی دا کارونه کې غیر اغهانه کې دوی د قانون نه او د حقوقونو نه خبر وي
بله یو نه خبرې د چیرته دوی په دې باندې خبر شي دي د عامه په هوی پروګرامونه دي ته ترجمه شي ترجمه شي دي ته ورکول شي دوی د خځو حقوق پیژني ان شاء الله دا مشلات به
لکه په پیل کې چې دا ونه وکړه د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیرې رګیز پیغامونه هم مونږ ته رسیدلې دي د همزه موضوع په تړه دا ورسره
السلام علیکم خادم مرزن متراواله تاسو سلامونه ونی کیله د ازادي رادیو کارکونکو د بین کومونی مال نظر د ډیر پرځای اقدام باندې د ډیر پرځای اقدام او صادر وکړي چې لار سره علي چا رضا وکړه کچیر مرسته فرزندانه په کور کې لیکل چې ما ملي پیښه شي او دا د شورو د جرګو د مرکو یا پر دولت د اړیزه د لارې حل څه باندې شپاله ولري او کچیر هر فل خپل څار باندې وځي ورغله او حضور یې دغه هغه څه ځنی پرسته وي دا یو جنګ دی سرمات عمر د بشکې سیوی دا د پرځای اقدام نه بس ټول هیواد باندې ته تم وخل دا سپیس څخه او یو بار د دې د شدو په خله باندې ونه سپکور کې شد څو یا بل د سرغلې یا بل مخالف کور ته ساده سکړې دا یو خبره معلومه شي دا د غو اقدام مشر دا سې اقدام چې په ضربو مرکو کې دا د پرځای اقدام دی
السلام علیکم عبدالناصر مزهلمند کچېری څنوال ته یو پیسې ورته مو به دا شخصي لکېل کوم چې دا غزل مې کړی دی کچېری څنوال ساتل ته وی یان د پیسې په ورکول سره یو پیسې لکېل د 10000 کوم
بلې سنونه کوم دی ما دا وکړم چې دوی دې څوک د قانون ته نیو مراجعه وکړ او دوی د قانون لارې د خپل حق ورته پوره کړي
بلې السلام علیکم ما خپل نظر دادا چې صادق د خپل خور غوښته خسته وي دا نو هغه صدا لري خسته شي دا د خپل حق وختونه د پاره سره مالته ورته او حق حق ته ورسیږي والسلام علیکم احترام
مهرباني تاسو غږیز پیغامونه او چې د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیرې لاره مونږ ته پیریخو راتلونکي ونه هم که تاسو پیغامونه را رسیدلی وي درته خبرو باورې یا اردن کې عبد الناصر لیلمن ویلی و چې دلته قانون سیډول نه پلي کې کچېره موضوع تر محکمه او سرنوالې هم رسیدي کچېره سرنوال بیا تخته کوي هغه سره به څه وشي نه په اداري فساد باندې تورن کېدای شي د موضوع تعقیب دی شي
بلې بدبختانه چې ما مخکمه د ټکټ اشاره وکړه چې زمونږ په هیواد کې ډیر ستونز ډیر نه خوالې دي ګوري که تاسو فکر وکړئ په هر اداره په هر ارګان کې زمونږ اداري فساد اختلاس به خیاوج تر رسیدلای دا ستونزې شته خو ما مخکې درته چې شریعت لنګانه باید دوی داس کارو کې چې د دواړو ترمنځ یو دوه نفر منتخب کی او هغه د دې ترمنځ صلح وکړي ولې داس کسان متاسفانه چې در ډیر ځای کې موږ شاید حال دي چې هغه پیژندل شویم دی هغه سرنوالان چې یو اختلاس کړی دا پرزن پیسې اخیستي بډې اخسنو باندې هغه شوی دی ولی دولت دوی ته توجه نه کوي موږ له دولت ته جدي غوښتنه ده د خصوصا هغه څارګرو ادارونو چې امدا څاریم د ادارې لغونه زموږ غوښتنه ده چې دی امداس کسان د فرزن دي داس کسان محاکمه کی او داس کسان د قانون منګول ته وسپاري ترسو په هوا حالات کې قانون په درست ډول پلی شي.
ډیر کله که داسې موضوع یا دا ودونه د بدل په طریقه وي، یعنی که زمینه په بدل وای، بیا د مقابل جانب پاسیږي هغه جنې که هیڅ ملامت هم نه وي هغه وهي، همداسې هم پیښیږي. او اصلا دا موضوع چې باید حل شي، خپله د مشران یعنی فکر وکړي چې خبرو حل کړي، یعنی خبره شخړو ته لاړ نه شي، لکه اردن کې چې ویلي وو که نه، که دا موضوع ښه وشو چې تر محکمې ورسیږي چې بیا دا شخړه رامنځته نه شي.
زما په نظر د هیواد په اوسني وضعیت کې په دغه محکمو کې چې اوس موږ یې لرو بدبختانه، زما په نظر داسې ده چې هغه قومي مشران کینی د دواړو طرفونه، سپینګیری مخاور هغه علما کینی او د دې ترمنځ فیصله وکړي د دې مشکل حل کړي، نه یوازې دا چې د دې خبره محکمې ته رسیږي او محکمې کې هلته په اصطلاح په زورواکانو او په غلو باندې اوړي او دا حق حقدار ته نسپاري.
خو ښه ده چې خبره دې بدل نه وکنه.
او ښه ده چې خبره دې بدل نه وناسې
چیرې بدل وای، بیا هلته هم که ملامت هم نه وای بیا هم جنګ جوړېدای شو. ډېره زیاته مهرباني باوري صاحب، ستاسو نظر و د اورېدونکو نظرونه چې زموږ سره هم شریک کړو. 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته بیا هم موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدئ. کله هم چې تاسو اړیکه نیسئ درته وایي چې لطفا غږ مو ثبت کړئ. کله چې غږ ثبتوئ تلیفون وروسته چې قطع کوئ غږ مو موږ ته رارسیږي. ډېر تاسو پیغامونه تش وي چې بیا هغه موږ نشو خپرولی. نو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. د دوشنبې په ورځ 2:30 بجې تاسو ډرامه اورئ او د جمعې په ورځ بیا پاړه ژوندی بحث اورئ. نو بله خپرونه امید مرزبان وړاندې.